ولسمشر محمد اشرف غنی وی د هر افغان سفارتکار ډیپلوماټ او وزیر دنده افغانی محصولات او تولیدات ته بازار موندنه ده. هغه د سرګندونه نن د کرنې د دودولو د پنځم ملي کانفرنس پر مهال په وینا کې کړی. د ولسی جرګې دفاعي چارو کمیسیون بیا وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته په کتو د ملي امنیت د شورا غونډې باید په منظم ډول ترسره شي چې د دوی په وینا نه ترسره کیږي. او د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن د دې هیواد د ولسمشرۍ د وروستیو انتخاباتو نتایج اعلان کړي. دوستانو ستړي مشي، زه اجملنده او زما تخنیکي همکار شمشاد زدران مو په یوه بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر دې مسلو چې یاد مې کړل سربیره نور رپورټونه او موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه. نن په جلال آباد ښار کې چاودنې لږ تر لږه درې کسان ټپیان کړي دي، او د استرالیا پارلمان یو قانون تصویب کړ چې له مخې که له ټولنیزو رسنیو تاوتریخوالی خپور سي د دغو رسنیو مسؤلین به بندیانېږي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپل بوختیاو له کبله دا سفر ځنډولی دی. د دوی په وینا چې شای نوموړی د اپریل په 15 نیټه اسلام آباد ته ولاړ سي. مخکې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د خلیلزاد دا سفر به د دوو ورځو لپاره وي چې په ترڅ کې به یې نوموړی په بهرنیو چارو وزارت کې غونډې ولري، او شایي له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره هم وویني. د بغلان په پلیخومري ښار کې نن د ماسپرین پر دوو بجو او شلو دقیقو په یوه چاودنه کې د یوه کس د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی دی. امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د بغلان د روغتیا ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاري ازادي راډیو ته وویل چې روغتون ته د یوه کس مړی او همداراز شپږ ټپیان وروړل سوي دي. نن په جلال آباد ښار کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پر ملنګ جان چوک په یوه ملي بس کې سوې ده. دوی زیاتوي چې درې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال سوي دي. تر اوسه د ټپیانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل سوي. د چاودنې څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم. په جوزجان ولایت کې دولتي ځواکونو سختریزو ته تلفات اوښتي دي. د جوزجان د والي ویان وایي چې پرون مخصوصاً د شبرغان مزار پر لویه لاره د فیض آباد ولسوالۍ اړوند سیمه کې پر امنیتي پوستو د طالب وسلوالو په حملو کې 15 پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. په دې پیښه کې طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د یوه بل خبر له مخې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جوزجان ولایت په قرقین ولسوالۍ کې اووه وسلوال طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق وایي نشته هغه مهال پیل سو چې دولتي ځواکونو د یوې اکمالاتي الوتکې د کښېنستو امنیت تامیناوه چې طالبانو هدف وګرځول، خو چاته زیان نه دی رسېدلی. د ده په وینا جګړه تېره ورځ له ماسپښین وروسته تر ماخوستن ناوخته روانه وه، خو طالبانو د خپلو کسانو د وژل کېدو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش یا اسلامي دولت ډلې هغه شپاړس غړي نیولې دي چې پر ټولنیزو رسنیو کې د دغه ډلې په ګټه تبلیغات کول او په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. دغه ریاست په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي دي چې له نیول سوي څخه شپږ یې په کابل کې دي او لس نور یې په ننګرهار کې نیول سوي دي. دا نه دي ویل سوي چې دغه کسان څه وخت ونیول سول. اعلامیه زیاتوي چې دغو کسانو پر ټولنیزو رسنیو سلګونو جعلي اکاونټونه جوړ کړي وو او د فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او ټلګرام په وسیله د داعش ډلې لپاره تبلیغات کول او خلک یې له دغه وسلوالې ډلې سره یو ځای کېدو ته هڅول. داعش د افغانستان په پلازمینه کې په دې وروستیو کې پر مذهبي اقلیتونو د یو شمېر مرګونو حملو مسؤلیت منلی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د برتانیا پارلمان له صدر اعظم تریزا می څخه غوښتي چې له اروپایي ټولنې څخه د بریگزټ تمدید وغواړي. د برتانیا د پارلمان استازو جرګې له اروپایي ټولنې څخه پرته له موافقې د برتانیا د وتلو د مخنیوي لپاره پرون له صدر اعظم تریزا می څخه وغوښتل چې له اروپایي ټولنې دی وغواړي بریگزټ یا له اروپایي اتحادیه د برتانیا د وتلو بهیر تمدید کړي، خو دا پریکړه باید د مشرانو جرګه تایید کړي. د بریگزټ د تمدید د آخري پریکړې صلاحیت د اروپای ټولنې په لاس کې دی. د برتانیا د پارلمان د استازو جرګه نن یو ځل بیا پر دې پریکړه بحث کوي، کړی دی چې په اړه یې په یوه ورځ کې رایه ورکړي. د استازو جرګې پرونۍ پریکړه په 314 موافقو او 312 مخالفو رایو، یعنې د یوې رایې په توپیر سره تصویب سوه. او د استرالیا پارلمان یو قانون تصویب کړ چې له مخې که له ټولنیزو رسنیو تاوتریخوالی خپور سي، د دغو رسنیو مسؤلین به بندیان او جریمه کړي. په همدې حال کې اورو چې د نیوزیلینډ ستره محکمه به د کرایسټ چرچ د بریدونو عامل په خپله محاکمه کړي. 28 کلن برینټن تارانټ تورن دی چې د مارچ په 15 یې 50 کسان وژل، 50 یې ژوبل کړل او د 9 نورو د وژلو نیت یې درلود. تورن لومړی وار تر برید یوه ورځ وروسته محاکمه سو او سبا به یو ځل بیا محکمې ته وړاندې سي. د کرایسټ چرچ د برید یوه وژل سوي افغان داود نبی زوی یاما نبی به هم محکمې ته ورسي. یاما نبی په نیوزیلینډ کې د یو وژل سوي افغان زوی دی. دی وایي زه غواړم هغه مخامخ ووینم چې څه وایي. زه به چپ کښېنم او غوږ به ورته ونیسم، خو دا به ډېر اسانه کار نه وي. د کرایسټ چرچ پر جماعتونو برید کوونکي د خپلو ډزو صحنې په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرولې. د استرالیا پارلمان نن له همدغو کاره په عبرت په دغه هیواد کې پر ټولنیزو رسنیو د هر ډول تاوتریخوالي پر خپرولو بندیز ولګاوه. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیوونه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. وابروی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هر افغان سفارتکار، ډیپلوماټ او وزیر دنده ده چې افغاني محصولاتو او تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د سرګندونې د کرنې د رواجولو 15 ملي کانفرنس ته په وینا کې کړي. تفصیل به در سره شریک کړو. دا بم وابروی چې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي په افغانستان کې ناسم امنیتي وضعیت ته په پام د ملي امنیت د شورا غونډې باید په منظم ډول ترسره شي. باوري سرچینې وایي چې د ملي امنیت د شورا او د سرالا قمندانۍ غونډې په د 2 میاشتو راهیسې نه دي ترسره شوي. دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو د پر شا تنبولو لپاره کومکي ځواکونه سیمې ته رسېدلي. د دې ولسوالۍ حال هم در سره شریکو. د ناټو لخوا پرون د خپل تاسیس د 20 کلیزې په مناسبت د افغانستان په څه د پاسه 10 کلنې جګړې کې د لاسته راوړنو ستاینه وشوه. وایي رښتیا داسې څه شته؟ دا موضوع په یو رپورټ کې څېړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن د دې هیواد د ولسمشرۍ د وروستیو انتخاباتو نتیجې اعلان کړې دي. او د امریکا ولسمشر مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د جرمنی او ترکیه حکومتونو ته خبرداری ورکړ چې له روسیې سره یې سترې اقتصادي معاملې کړي. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړي پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هر افغان سفارتکار، ډیپلوماټ او وزیر دنده ده چې افغاني محصولاتو او تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. ولسمشر غنی د پنجشنبه په ورځ د کرنې د دودولو 15 ملي کانفرنس ته وویل هر هغه څه چې په افغانستان کې تولیدیږي باید په کور دننه او بهر ښه بازار ولري. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو منابعو او پانګونو پوهېدنه او افغاني محصولاتو او تولیداتو ته بازار موندنه د هیواد د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره اړینه بولي. ښاغلي غنی دغه خبره د کرنې دودولو 15 ملي کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړه او له افغان چارواکو او مسؤلینو یې غوښتل چې د خپلو تولیداتو بازار موندنې ته پام زیات کړي.
کار هر سفارت افغانستان، کار هر ډیپلومات افغانستان، کار هر وزیر افغانستان بازاریابی است. نن ټول لکه چې جلغوزي تلل نورو ممالکو ته، همدغه رقم دوی نه وړي پاتې دي نه پوستکي پاتې دي. فلورانس ته تاسې پوستکي ورسول، انشاءالله تعالی پوستکي به هم پښو درېږي. خپل منابعو باندې، خپل پانګو باندې باید پوسو او مؤثرې لارې جوړې.
د افغان ولسمشر په خبره له خپلو منابعو سمه استفاده په هیواد کې د لوږې او بېوزلۍ د لمنځوړلو یوازینی حل لار ده. ولسمشر په هیواد کې د کرنې د ودې او پراختیا لپاره د اوبو مدیریت مهم بولي او د اوبو د تنظیم لپاره د وړو، منځنیو او لویو بندونو جوړولو خبره کوي. د کرنې د دودولو ملي کانفرنس کې ولسمشر دا ژمنه هم وکړه چې د هیواد 15 میلیونه جریب ځمکې خړوبېږي چې پکې به کوچیانو ته د مالدارۍ لپاره لومړیتوب ورکول کېږي. یاد کانفرنس ته د خزینه بزګرانو په استازولۍ میرمن روحانی هم خبرې وکړې او له افغان چارواکو او اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې ترڅنګ ورته اصلاح شوي تخمونه ورکړي، باغچې او سړې خونې دې هم ورته جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو افغاني محصولاتو تولیدونکي تل د بازار له نشتوالي شکایت کوي او له حکومت څخه غواړي چې د دوی د محصولاتو او تولیداتو د بازار موندنې لپاره ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې افغاني محصولاتو ته د ښې بازار موندنې لپاره له یو شمېر هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د دغو دهلیزونو له لارې تر اوسه شاوخوا 6200 ټنه وچ او تازه میوه، انجه، غالۍ، زعفران، لاسی صنایع او نور صادراتی اقلام بهر ته صادر شوې دي. د دغه وزارت په خبره په 1990 مریز کال کې سباندې زر ټنه جلغوزي د هوایي دالیز له لارې چین ته صادر شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی یاد کانفرنس ته وویل چې په هیواد کې د کرنې د ودې لپاره یو لړ ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي چې په پلي کېدو سره به د بزګرانو ستونزې هوارې شي.
آسان و شرایط و قرضه دی مایکروفایننس بانک لخوا برابر اول هغه پانګوال چې د کرنې په سکتور کې کرنیز صنعت کې پانګونه کوي د کرنې د پراختیا له فند څخه قرضه ورکول د لسو ورځو په مابین کې به زه د ټول افغانستان ولایتي رئیسان او د زراعت آمرین هم مرکز ته راوبلم او دوی ته به د دوی سپارښتنې او د دوی د نظریاتو عملي کولو په باره کې مشوري وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1 میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. په داسې حال کې چې دغه رقم په تېرو وختونو کې 500 او یا هم 600 میلیونه ډالره وه. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته په کتو د ملي امنیت د شورا غونډې باید په منظم ډول ترسره شي. باوري سرچینې وایي چې د ملي امنیت د شورا او د اعلی سرکمندانۍ غونډې په 2 میاشتو کې نه دي جوړې شوې. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس ازادۍ رډیو ته وویل چې د جګړې د مهارولو لپاره د ملي امنیت د شورا د غونډو ترسره کېدل یو حتمي کار دی. په دې اړه به پام وکړئ د نسیم شفق رپورټ ته.
په داسې حال کې چې له 2 میاشتو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت د شورا غونډې نه دي جوړې شوې، د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره د دې غونډو ترسره کېدل ډیر مهم دي. د دغه کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ځینو سیمو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او د ملي امنیت شورا د غونډو جوړېدل کولای شي د وضع په ښه کولو کې ګټور تمام شي. دی وایي د جګړې فصل پیل شوی او تاسې وینئ چې په ځینو ولایتونو کې نښتو زور اخیستی، نو د ملي امنیت د شورا غونډې باید منظمې شي. حتی دا غونډې باید له مخکې نه هم ډېرې جوړې شي تر څو وکړی شو جګړه مهار کړو. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت د شورا او سرعلی قوماندانۍ غونډې نه دي ترسره شوي. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه وکړه وویل چې د موجودې لایحې پر اساس د ملي امنیت د شورا غونډې د ولسمشر په مشرۍ باید د هرې اونۍ په سه شنبه ورځ او د اړتیا په صورت کې په فوقالعاده ډول ترسره شي. د ملي امنیت د شورا په کاري لایحه کې راغلي چې ټولې پالیسۍ، ستراتیژۍ او کورنۍ او بهرني موضوعات چې د هیواد د ملي امنیت او ملي منافعو لپاره ګواښ بلل کیږي، تعریف او تشخیص او په اړه اقدامات کیږي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب دی چې مدمخ کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هغه له خوا له توندو انتقادونو وروسته امریکا خپلې اړیکې له ښاغلي محب سره پرې کړې. خو د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي چې د سرعلی قوماندانۍ او د ملي امنیت د شورا غونډې د اړتیا په صورت کې جوړیږي، نه د هغه په خبره هره اونۍ.
شورای امنیت
دی وایي د ملي امنیت د شورا او سره له قمندانۍ غونډې د اړتیا له مخې ترسره کیږي. خو د امنیتي غونډو په اړه باید ووایم چې هره اونۍ څو غونډې لرو. د ملي امنیت د شورا غونډې اجنډا ته اړتیا لري، په همدې خاطر په ځینو حالاتو کې جوړیږي. په عین حال کې یو شمېر افغان امنیتي څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو سره به جګړې هم زور واخلي او حکومت باید په دې برخه کې لازم تدابیر ونیسي. له دې ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي، د سمو پریکړو د کولو او د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیتونو د ښه والي لپاره لازمه ده چې د ملي امنیت د شورا غونډې په منظم ډول ترسره شي.
بلخوا په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو ریپورټونه ترلاسه کیږي. دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو د پرشا تمبولو لپاره کومکي ځواکونه سیمې ته رسېدلي. له بالامرغاب نه رسېدلي ریپورټونه بیا وایي چې دغلته له تېرو دوو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه ده. رضوان مراد د دفاع وزارت له ویان قیس منګل سره د بالامرغاب د جګړې په اړه خبرې کړې. ښاغلی منګل وایي
هغه معلومات چې خلکو ویلي دي چې ولسوالۍ مکمل سقوط کړی دی دغه اشتباه ده. امنیتی او دفاعي ځواکونو پرون شپه په 12:00 بجو یو هجومي عمله په دې شوې طالبانې خونه هغه پوستي چلته دي. هغه پوستونه دوی عقب نشینی تکتیکي اجرا کړې ده. یو تکتیکي عقب نشینی اجرا شوې ده. ولسوالۍ قومندانۍ امنیه کندکونه هغه ټولې موږ قطعات عمل تشته. تازه ځواکونه هم ساحې ته رسیدلي دي او وایي ضربې هم چنان اجرا کیږي په مساحه کې.
منګل صاحب، یو پښتنه چې هلته ځینې محلي مقامات هم ویلي دي چې بالامرغاب ته تهدید له ډېر وخت راهیسې، څو ورځو راهیسې و. اکثره موږ دغه شان ګورو چې کله ولسوالۍ بیخي وضعیت خراب شي یا له سقوط سره مخ کیږي، بیا امنیتي ارګانونه په خاص ډول دفاع وزارت اقدام کوي. آیا دلته پر وخت اقدام شوی دی؟
موضوع دا رقم تاسو ته وایي هغه کما که تاسو د رسنوي طریقه خپل تاسو په جریان کې اوسئ، موږ به د خبرې تاسو سره شریکه کړي. تقریبا دوه درې هفته مخکې بالامرغاب کې د وضعیت منځ راغلی و. امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته تللي ول. حالات نورمال شه، ولې دښمنان د دې وطن بالامرغاب د ولسوالۍ نه، چون چې یوه ستراتیژیکه نقطه ده په هماغه غرب ساحې کې، دې په استفاده سره کوي چې د امنیت د دې ناامنه کې په دې استفاده سره د څو ولایتو لاره بندش ایجاد شي.
دغلته بالخصوص په بالامرغاب کې او د بادغیس په دغه شاوخوا سیمو کې تاسو ول چې د ستراتیژیکه منطقه هم ده، جنگیدونکي وسلوال څوک دي؟ طالبان دي؟ د ګاونډیو هیوادونو ځینې وسلوال دي؟
په دغه کې طالبان هم دي او اغه بین المللي تورستان هم چلان دي.
منګل صاحب، یو اندېښنه چې ځینې وخت ځینې سرتیری هم موږ سره تماس نیسي او دا وایي چې موږ ډیر ځل کوشش کوو چې کله تهدید زیات شي، کله د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه زور وخلي، دا غوي تعداد زیات وي، موږ په پوستو کې کم کسان او کم لکمو مهماتو سره وسیګو، دوی وایي چې پر وخت هغه اضافي سرتیری یا کومکی ځواکونه پر وخت نه رسیږي. دفاع وزارت په دې برخه کې نوي پلانونه لري چې اقدامات کوي کنه؟
اقدامات خو موږ په خام هم د شانول ایدینه به نورم دې ته تغییر موږ ورکو. ځواکونه ورسی کی صحیح ته کی خو هغه وخت کې چې دی غاړي دا خو په دقو کار نه کیږي. 14 کې او کار وشي په 15 دقو کې دا کار وشي. یو ځواک چې دی او ځین انتقال کیږي هغه ته ترانسپورت در را دی او یو ځمکنیس نو دی به هغه صحیح انتقالیږي. په آن واحد دا کار نه کیږي. ځواکونه رسیږي صحیح ته د کومک لپاره. ان شاء الله اول د خدای په فضل سره امنیتي او دفاعي ځواکونه او وایف عملیاتونه صحه کې جریان لري. ان شاء الله ډیر زر به خلکو ته د اطمینان موږ ورکوو چې صحه به د دښمن د وجود نه مطلقه توګه پاک شي.
د افغانستان د دفاع وزارت له ویان قیس منګل سره مو د بالامرغاب د ولسوالۍ د وضعیت په اړه مرکه اوریده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. ناټو تړون پرون د خپل تاسیس د اویایمې کلیزې په مناسبت د افغانستان په څه د پاسه 12 کلنې جګړه کې د لاسته راوړنو ستاینه وکړه. ناټو په داسې وخت کې په افغانستان کې د پرمختګونو یادونه کوي چې امریکا د افغانستان د جګړې چې ولسمشر ټرمپ شرمونکي بللي د پای ته رسولو په لټه کې ده. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ریپورت جزئیات دروړي.
سره له دې چې له 2000 لومړي کال راهیسې د ناټو زرګونو سرتیرو په افغانستان کې پوځي خدمت وکړ، خو بیا هم تیر میلادي کال په دې هیواد کې تر ټولو خونړی کال بلل شوی دی او طالبانو هم خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. د فرانس پریس اژانس په وینا په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته اوس دا ډله تر بل تیر هر وخت زیاتې سیمې په واک کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان له جګړې څخه چې تر اوسه پورې د 2300 امریکایي سرتیرو ژوند اخیستی او څه د پاسه 1 تریلیون ډالر پرې لګېدلی دی ناهیلي شوی دی. ولسمشر ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې خپل سلاکارانو ته ویل چې د غواړي له افغانستان څخه نیمایي سرتیري وباسي. هغه پریکړه چې د فرانسې خبري اژانس پوینا له ناتو سره له سلا مشورې پرته شوې ده. خو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ناتو تړون د اویم کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د افغانستان لپاره د دې تړون ملکي استازي نیکولاس کی د هغو لاسته راوړنو او پرمختګونو یادونه وکړه چې په افغانستان کې شوي دي. نیکولاس کی ویل افغانستان مدرنه او خوځنده ډیموکراسي ده او هغه لاسته راوړنو او پرمختګونو ته سلام کوي چې د ښځو د حقونو او په نورو برخو کې شوي دي. نوموړي ویل په افغانستان کې دا مهال ملیونونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، د مطبوعاتو ازادي ده او د روغتیا برخه د لاسته راوړنو شاهده ده. د ناتو ملکي استازي زیاته کړه چې دا تړون به تر هغې پورې په افغانستان کې پاتې او له افغانانو سره ودرېږي تر څو پورې چې شرایط ښه شوي نه وي. خو د فرانسې خبري اژانس بیا د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتوالي ته اشاره کړې ده او د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس وایي چې یوازې تیر میلادي کال د افغانستان جګړې 3804 ملکي افغانان وشل دي. د ناتو تړون د جوړښت د اویم کالیزي په مناسبت د کابل په غونډه کې د ناتو د ملکي استازي سربیره د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ ملر هم ګډون کړی و.
آزادي رادیو لوونه ترو
دوستانو زموږ غږ له آزادي رادیو نه اوري. په اوروزګان کې نن د لوړو زده کړو له موسسه څخه 100 زده کوونکي فارغ شول. دا مثلا دغلته په داسې حال کې فارغېږي چې اوروزګان په تیرو څو کلونو کې یو له ناامنه ولایتونو څخه دی. په اړه یې له سیمې څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
په جګړه ځپلي ولایت اوروزګان کې د چهارشنبې په ورځ ناوخته 120 تنه محصلین د لوړو زده کړو له موسسې څخه فارغ شوه او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړه.
لومړی محصل ښاغلی یحیا ولدی ګلازم راغواړو چې خپل ډیپلوم ترلاسه کړي.
دغه کسانو چې 14 کاله زحمت ایستلی نن یې د فراغت وروستۍ ورځ وه. ډیر خوشاله و. د علم په ګاڼه دغه سنبال ځوانانو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د جګړې پر ځای د دوی په شان زده کړې وکړي او د هیواد په بادولو کې دی وانډه واخلي. د دې لړل یو هم حسیب الله دی چې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د اوروزګان په پونتون کې د ښوونې او روزنې په برخه کې تر 4 کالو زده کړو وروسته نن خپلو خپلوانو ګلونو ور په غاړه کړه او د فراغت سند یې ترلاسه کړي. دا ازادي راډیو ته ویل چې یو هیواد هغه وخت پرمختګ کولای سي کله چې با تعلیمه کسان پکې زیات وي او سوله وي.
زه حسیب الله د اسدالله زوی د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اوسېدم. موږ افغانستان ډېر یعنې وروسته پاتې ملکونو کې راځي ځکه پوهه نشته پکې، زده کړه کمه ده. د یو ملک پرمختګ بې له پوهې او له زده کړې ناشونی ده، ځکه هر څه چې دي په پوهه باندې. په هغو یم ږغ دغه ده چې راځي چې شهیدني سره سوله دې وکړي، سوله کې امن ده، امنیت به وي او سوکالي راځي، ځکه چې سوله نه وي جنګ جدل هغه ولایت یا هغه ملک هېڅ پرمختګ نه. جګړه دوره که شي جګړه خو ششوانو بیا فرغمت ترکینه شیکواله.
اوروزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د با تعلیم کسان شمیر پکې ډیر کم دی او ځوانان یې نامنې له تعلیم څخه به برخې کړي دي. دینی علما او هم علم دی اسلام له نظر شه یاد کړي او پر خلکو یې ژغ وکړ چې په خپل اولادونو باندې زده کړي وکړي. د دې لړلې مولوی محمد جان داسې ویل،
یعنی په او علم د ضرورتو د دین د دنیا فرض دی. العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، علم فرض دی پر هر مسلمان نارینه او پر هر مسلمان ښځه.
د پوهنتون رئیس پوهنیار اسدالله نور وای دغه 120 محصلینو ته د 4 کالو په ترڅ کې د ښوونې او روزنې او زیرات په برخه کې زده کړې ورکړي. بل پلو د ولایت مقام مسولین بیا ژمنه کوي چې فارغ شوو کسانو ته به ډیر ژر د کار زمینه برابره کړي او په دندو به یو ګماري. د ولایت مقام رستیال والیا تولا فضلی،
زمونږ په ولایت کې د استخدام په برخه کې د ولسوالو بسونه اکثره ټول خالي دي. که کوم ځوانان کولی شي ولسوالو ته لاړ شي هغه موږ مقررولی شو. دلته چې کوم ادارو کې زمونږ ځوانان دغه د نوي فارغ شو د دې سره مو خاص وعده کوو چې هغه ډېر شرایط ورته نږدو او د دوی به خاص امتیاز مثبت تغیز د مخې به مونږ دغه ځوانان په کار باندې ګمارو.
اروزګان کې محصلین پر داسې مهال پر وسلوالو طالبانو دغه غږ کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي، چې دغې روانې جګړې په دغه ولایت کې خلک له خپل هر ډول حقوقو بې برخې کړي، لکه تعلیم، روغتیا او داسې نور. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري خبره د پوهې او علم راغله. په دې لړ کې راځئ چې یوه بهرنۍ موضوع راواخلو. د امریکا متحده ایالاتونه، چین، جنوبي کوریا او جاپان د معلوماتو د سترې لویې لارې چې جی 15 بلل کېږي په جوړولو کې د محل له یو بل سره په سیالۍ بوخت دي. حضر دما کوم یو په دې سیالۍ کې مخکښ دی او جی 15 د ډیجیټل د راتلونکي لپاره څه معنی لري؟ عصمت ساروان په دې موضوع د مخابراتي چارو له متخصص آصف حبیبي سره مرکه کړې. ښاغلی حبیبي، په جرمني کې د 15 جی په برخه کې دکتورا اخلي، د په پایل کې د جی 15 په اړه معلومات ورکړي.
جی د انګلیسي د جنریشن له کلمې اخیستل شوې ده، چې د نسل په معنا ده. یعنی دا د مخابراتي خدمتونو 15 نسل ده چې مارکیټ ته راځي. په دې نسل کې اصلا دغه خدمتونه چې یو مخابراتي شبکه خپلو پیرودونکو ته وړاندې کوي، د هغوی سرعت به ډېر زیات وي نسبتا د اوسنی 4G ته یا 4G. بل دا چې په ډیرو ځایونو کې به خلکو ته دا خدمتونه وړاندې کیږي. که تاسو فکر کړی وي، له دې مخکې په پرمختللو هیوادونو کې انټرنیټ به یوازې په موبایل کې وو، په دفتر کې به وو او په کور کې وو. خو بیا وروسته له هغه څخه دغه انټرنیټ په بسونو کې هم ده، په اورګاډو کې هم وي، په نورو عامه ځایونو کې هم وي. د 5G یا د 15G په رامنځته کولو سره به انټرنیټ په ډیرو ځایونو کې وي او هغلته به سرعت ډیر زیات وي. د بېلګې په توګه که 4G سره تاسو کولی شئ یو فلم چې 3GB ظرفیت ولري، هغه په 30 دقیقو یا 50 دقیقو کې را له انټرنیټ څخه راښکته کړئ. خو د 15G په راتګ سره به تاسو په 3 ثانیو کې یو 3GB ظرفیت لرونکی فلم د انټرنیټ څخه راښکته کړئ. تر اوسه پورې دغه انټرنیټ او دا موبایل یوازې له پیرودونکو سره محدود و. یعنی موږ انټرنیټ د دې لپاره کاروو چې خپل ضرورتونه پراخ کړو، د انسانانو لپاره. خو اوس دغه انټرنیټ دا نورو سکتورونو ته هم ځي. فرضاً زراعت ته به لاړ شي انټرنیټ، او دغه زراعتي یا د کرنیزې چارې به ټولې ډیجیټل شي. په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول شي چې په هغو کې به خپله دا ماشینونه له یو بل سره خبرې کوي، او د هغه په ترڅ کې به معلوموي چې یو کرونده کې څومره د حرارت درجه یې څومره ده، او آیا ضرورت شته چې کروندې ته اوبه ورکړل شي. کروندګر به ته ښوونه او روزنه ورکړل شي چې هغو دغه انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړي. دا یوه برخه ده. بل دا چې د صحت برخه ته بلاړ شي، یعنی ډاکټران به لرې ځای څخه کولی شي چې نه یوازې خپل مریضان وګوري، بس حتی خپلو لرې ځایونو څخه جراحي وکړي.
د بې چلوونکي موټرو مسله چې اوس هم که څه هم تجربه کیږي، خو وایي چې لا هم په ډېر ابتدایي پړاو کې ده. له هغه سره څه ډول مرسته کولی شي؟
د 5G د کارولو ساحه چې ده دومره پراخه ده که موږ تاسې ساعتونه بحث وکړو هم لکه نه خلاص. موټرو له یو بل سره خبرې یا د دغه 5G څخه د موټرو په چلولو کې استفاده، دغه زما د ډاکټرا ټاپک هم ده. اوس دغه اوسني وخت کې څلورم جی په اروپا کې شته ده. یوازې دغه ځینې کمپنۍ موټر کولی شي فرضاً په ډېر تېز سرعت سره د شبکې څخه ګټه پورته کړي، یا ځینې نور ډېر ساده کړنې دي چې موږ کولی شو له 4G سره ترسره کړو. خو اوس ریسرچران په دې باندې کار کوي چې څنګه حتی موږ موټر د ډرایور څخه پرته وچلوو د 5G په وسیله باندې. یا ډرایور به قرار په خپل سیټ کې ناستې مطالعه به کوي، موټر به خپل روان وي، خپل بل موټر سره خبرې کوي، خپل به ترافیکي اشارو ته درېږي، خپل به ترافیکي قوانین مراتبي.
ولې جی 5 یا جی 15 په ځان راوځي لاتروس هم نه دی بشپړ شوی؟
زه په دې باور یم چې دغه هر جی 10 کاله وخت نیولی ده. نو تر اوسه پورې چې دغه لومړی جی چې و هغه فرضاً له 1990 څخه تر 2000 کالو پورې، بیا دغه مخکې چې 2000 کال شروع شي دغه نه وروسته 2G راوځي. اصلا د 5G دا پروسه چې ده هم همداسې ده. تر اوسه پورې هم لا ډیر کار ته زمونږ تر سره کو او د ځن عامل هم دا ده چې باید موثریت د خدمتونو ډیر سي قیمتونه یې راټیټ سي او بل داسې سټنډرډونه موږ ورته جوړ کړو چې بیا راتلونکي وختونو کې کله چې موږ تطبیقوو د هغه تطبیق څخه پښیماني لکه د مخابراتو انجینرانو نه کړي. د دې لپاره یو څه پکې وخت ته اړتیا شته.
دوستانو زموږ غږ لاسه دی راډیو نو ورځ موږ پرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام تر و بجو پوري په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. زموږ په ویبپاڼه کې نه یوازې چې زموږ خبرونه او رپورټونه لا نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلای شي بلکې تاسو زموږ رپورټونه او همدارنګه ونیس پروګرامونه اوریدلی شي او زموږ خبرونه هم زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه اوریدل کیږي. دوستانو وخت په افغانستان کې 4:30 شوي. یو ار بیا په مو کې د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لا ملالې بشیر یو.
د بغلان په پلی خمری شار کې نن د ماسپښین پر 2:40 په یوه چاودنه کې د یوه کس د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی دی. نن په جلال آباد شار کې یوې چاودنې لږ تر لږه 3 کسان ټپیان کړل. په جوزجان ولایت کې دولتي ځواکونو او سختریزو ته تلفات اوښتي دي. د برتانیا پارلمان له صدر اعظم تریزا می څخه غوښتي چې له اروپای ټولنې څخه د بریگزټ تمدید وغواړي او د استرالیا پارلمان یو قانون تصویب کړ چې لمخې کله ټولنیزو رسنیو تاو تاریخوالې خپور سي د دغه رسنیو مسؤلین به بندیان او جریمه کړي.
خبرونه مو اوریدل تفصیلی هر وخت او هر کلاس موږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شي. اوس فیروزی عزیزی ته وغږدو چې سپورتي خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د فوټبال لوبڅار حلیمه قاشرزاد په تاجکستان کې د فوټبال په یوه لوبه کې له لوبڅارۍ وروسته د بریالیتوب په صورت کې د فیفا د لوبڅارانو په لیست کې شامل کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست مطبوعاتي مسؤل شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی شیرزاد په دې سیالۍ کې د لوبڅارۍ په هدف تاجکستان ته رسیدلی دی. نوموړي زیاته کړه که ښاغلی شیرزاد د ازموینې دغه پړاو په بریالۍ توګه ترسره کړ نوم به یې د فیفا او د لوبڅارانو په نړیوال نوملړ کې ثبت شي او به وکړای شي چې په نړیواله توګه د فوټبال لوبڅاري وکړي. حلیمه قاشرزاد په 1992 کال کې زیږیدلی او د فیفا د نړیوالو لوبڅارانو په توګه په 2019 میلادي کال کې انتخاب شوی دی. د شپږو زونونو ترمنځ د احمدشاه ابدالي په نوم د کرکټ سیالۍ په کابل، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ په څو پړاوونو کې ترسره کیږي چې لومړی پړاو یې د راتلونکي مې میاشتې په 2 نیټه پای ته رسیږي. د احمدشاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ لومړی لوبه د کابل په ایوبي لوبغالي کې د کابل او مس عینک لوبډلو ترمنځ ده چې کابل لوبډله اوسمهال توپوهنه کوي. دوهمه لوبه اوسمهال د بند امیر او امو لوبډلو ترمنځ په ننګرهار کې ده چې امو لوبډله توپوهنه او د بند امیر لوبډله توپ اچونه کوي. بله لوبه په کونړ کې د بوست او سپینغر ترمنځ ده چې اوسمهال د بوست لوبډله توپوهنه کوي. د ایران د نجونو فوټبال ملي لوبډلې د توکیو اولمپیک لومړنیو سیالیو کې په خپل لومړی لوبه کې فلیپین ته لوبه وبایله. د توکیو اولمپیک دویم پړاو سیالۍ د ښځو د فوټبال لوبډلو د غوروي لپاره له تیرې ورځې را په دې خوا بېلابېلو هېوادونو کې پیل شوې. د دې سیالیو په لړ کې د ایران د نجونو فوټبال لوبډلې خپل لومړی لوبه له فلیپین سره وکړه. د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې د ایران او فلیپین د نجونو فوټبال دواړو لوبډلو لوبه 0-0 پای ته ورسوله، خو په دوهم نیمایي کې فلیپین لوبډله وتوانېده چې دوه ګولونه ووهي او سیالۍ وګټي. ایران، هند، اندونیزیا، میانمار، نیپال، ویتنام، ازبکستان او هانګ کانګ هغه هېوادونه دي چې د نجونو ملي لوبډلو په دغو سیالیو کې برخه اخیستې ده. دا سیالۍ د قطر په کوربتوب ترسره کیږي.
لا فیروزی عزیزی سره پاتې کیږو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا له کموالي شکایت کوي. په دې اړه به یې راستولی رپورټ واورو.
کابل
کابل هغه ښار چې نفوس یې زیات خو ډیری وګړو ته د برېښنا اسانتیا برابره نه ده. په دغه ښار کې ډیر کله د اوسیدونکو له لوري په ژمي کې د برېښنا له کموالي شکایت کیږي، خو اوس چې ژمی ختم هم دی دغه ستونزه نه ده هواره شوې. دغه شان یو شمېر داسې کورونه هم شته چې د برېښنا مزي هم نه دي ورغځېدلي. د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي
خوجه محمد بابا کرخیل وکیل دی گزار دی پلچرخی زمون په کور مخ کې راوز راډو دی برق استیشن دی موږ برق نسته دی دی برق مشکل خصل پسل ده لرو یره په هفته کې دریش په برق لرو
یو یې ست راغله دی چې هغه ورځ شپه کې یو ساعت یا دوه ساعت وی بیا نوی او نور یې ست خو به خیر راغله دی پایلې کېدلی دی تارونه هم ما خل چې لګولې دی پنځه شپه مشت کېږي او پټه په ولر دی هیڅ په مختګ نه کوي بالکل.
دوی دا هم وایي چې د برېښنا په موجودیت کې بیا ستونزه ده چې بلونه ډیر لوړ راځي او خلک یې د ورکړې توان نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې کابل ښاریان د برېښنا له پرچوي او کموالي شکایت کوي. له دې وړاندې هم د افغانستان په بغلان ولایت کې د وسلوالو او زورواک له لوري د برېښنا پایې نړول شوي او کابل ته د برېښنا ستونزې جوړې کړې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په وروستیو شپو ورځو کې هم په ډنډغوري او د شهاب الدین ولسوالۍ په چشمه شیر سیمه کې د نامنیو له امله د برېښنا مزي پرې شوي، نو ځکه د برېښنا پرچوي لا هم موجوده ده. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل
تقاضا زیاتر کېږي، هر ورځ تاسو ګورئ چې یو کابل کې یو بلند منزل جوړیږي، لیکن یو تفاهم امانګي د ادارات مینځ کې متاسفانه نشته. مونږ خبر نه یو چې یو ساحه کې زوی بل شهرک جوړیږي، هغه تقاضا ډیر زیاد اخلي، هغه لین به اضافه برکیږي. مونږ خبر نه یو، مونږ مخکې آمادګي ونیسو. یو دویم خبردار چې د دوه ورځې کې یافته کې شکوبلک مشکل پیدا شوی او متاسفانه د ازبکستان لین د دندغوري او شهاب الدین لږ دی خو شمشیر وي، هغه له جنگ خاطر دویم لین قطع شوی دی، پیدا شوی.
خو برېښنا شرکت ډاډ څرګندوي چې دغه مزي به ډیر زر وتړل شي. ښاغلي غالب د کابل صنعتي پارکونو ته د 40 میگا واټه برېښنا رسونې پرانیست غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کابل له برېښنا د فابریکو لپاره هم استفاده کیږي، خو په دغه تازه اقدام سره به تر ډیره د خلکو او د فابریکو او صنعتکارانو ستونزه هواره شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، وروستی رپورټ راخلو. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس پرون د اپریل درېمه د جرمني او ترکیې حکومتونو ته خبرداری ورکړ چې له روسیې سره یې سترې اقتصادي معاملې کړي دي او ښایي دا یې په زیان تمام شي. په دې موضوع د فرشتې جلالزی رپورټ اورو.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس پر دې چې د ترکیې حکومت له روسیې د هوایي دفاع د میزایلو سیستم اخیستی د واشنگټن انتقاد څرګند کړ. پنس وویل انقره باید د دې پریکړه وکړي چې د ناټو په مهمو شریکانو کې پاتې کیږي یا له روسیې سره د دې معاملې له امله ناټو تړون ته ګواښ پېښول غوره ګڼي. مایک پنس وویل چې دا معامله ناټو د ستر ګواښ سره مخامخ کوي. د ترکیې حکومت له روسیې د هوایي دفاع لپاره د میزایلو سیستم S-400 اخیستی دی. دا سیستم د ناټو د میزایلو د سیستمونو سره مطابقت نه لري او د امریکا F-35 جنگي جټ الوتکو ته ګواښ بلل کیږي. واشنگټن پر ترکیې غږ کړی چې دا معامله لغوه کړي. د امریکا د خارجه وزارت او چارواکي داونی په انقره کې په یو خبري غونډه کې وویل چې که ترکیه د دې معاملې د عملي کولو لپاره پرمخ لاړه سي، د امریکا متحده ایالات حتی بندیزونه ور باندې لګولای شي. د ترکیه خارجه وزیر مولود چاوش اغلو پرون په واشنگټن کې ویل چې له روسیې سره معاملې شوې ده او په هیڅ ډول نه ورڅخه پشا کیږي. د جرمني حکومت هم له مسکو سره د نورد سټورم 2 په نوم د ګاز د انتقال د یوې ډېرې لویې پروژې قرارداد کړی دی. دا پروژه د دې لپاره چې د